ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد و پایانی مجله خبری رسیدیم. دو ساعت دیگر در پیش رو داریم با برنامه های مجله آزادی، یعنی برنامه های ادبی رادیو آزادی اختصاص یافته. و اما در دقایق نخست با فرشته جلالزی باشید و با تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان در سرویس خبری.
په مکریده د ساده مهم خبرونو سرخطه د ملګرو ملتونو سازمانوایي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طبیعي آفتونو په خاطر لشت لژد څلور نوي تنه مړه سوي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغانستان له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په ګوانتنامو کې د یوه بندي افغان د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمانوایي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو او کلیو د سړکونو د جوړولو یو نوی پروژه پیل کړی ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مطلق اکثریت د شمالي کوریا اتمی ازموینې وغندلې. په مکری د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افغانستان په شمال کې د می د شلمې د نیټې را په دې خوا د سختو سیلابونو او د ځمکې د شوایدو په خاطر لږ تر لږه څلور نوي تنه مړه سوي او په زرګونو کورنۍ بېکوره سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر پرون په کابل کې خبري کنفرانس ته وویل چې د افغانستان په پنځو شمالي ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې د لږ تر لږه 200 کلي تقریبا زیانمن سوي دي او په دغو کلیو کې لږ تر لږه 8000 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ سوي دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پوځي محکمې وکیلانو پرون د افغانستان له سترې محکمې وغوښتل چې په ګوانتنامو کې د یو بندي افغان د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. دغه افغان بندي محمد جواد نومیږي. د امریکا پوځ وایي چې د نیول کېدو په وخت کې له 1800 تر 1800 کلونو پورې وو او قانوني حتی چې 13 کاله دی لا نه رسېدلی. د محمد جواد کورنۍ ادعا کوي چې دی تر دې هم کم عمر دی. د امریکا د پوځي محکمې وکیلانو د افغانستان له سترې محکمې په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې جمهور رئیس براک اوباما د یو کال په اوږدو کې د ګوانتنامو د بندولو خبره کوي. د محمد جواد مدافع وکیلانو ویلي چې د جمهور رئیس اوباما دې پلان د محمد جواد د محاکمې او د ده د دوسیې د تصفیه په پروسه کې ځنډ راوستی. محمد جواد په 2002 کال کې د امریکایي عسکرو په یوه جیپ موټر د لاسي بم په حمله تورن دی. په دې حمله کې دوه امریکایي عسکر او د هغوی افغان ترجمان زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې په مختلفو کلیو او ولسوالیو کې د تقریبا 2000 کیلومتر سړکونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر چارواکو پرون په خبري کنفرانس کې وویل چې دغه پروژه په افغانستان کې د سړکونو د ترمیم او جوړولو د ملي پروګرام پر اساس پیل شوی چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. په دې پروژه د نړیوال بانک لخوا تقریبا 122 میلیون امریکایي ډالر مصرفیږي. او د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وایي د ایران په سرمشري زکې د تروریزم په شمول په سیمه کې په یو شمېر موجودو ستونزو او امکاناتو بحث وشو. همایون حمیدزاده وویل چې د افغانستان ایران پاکستان له جمهور د افغانستان ایران او پاکستان جمهور رئیسانو په دې سرمشري زکې زیات تمرکز د لویو لارو په جوړولو او د انرژي د انتقال پر پروژو وکړ. د افغانستان ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د مې په 15مه نیټه په تهران کې سره وکتل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مطلق اکثریت د شمالي کوریا اتمی ازموینې وغندلې او د امنیت شورا له اصولو څخه یې واضح سرغړونه بللې ده. د امنیت شورا ویلي چې ډېر ژر به په داسې ولایحه چې په قانوني ډول د شمالي کوریا د اتمی تخطیو ځواب وایي کار پیل کړي. شمالي کوریا د دوشنبه په ورځ د اتمی ازموینې د ترسره کېدو اعلان وکړ چې ورپسې د امنیت شورا غوړو ته جاپان د وړاندیز پر اساس عاجله غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي سوزان رایس د شمالي کوریا اتمی ازموینه له نړیوال قانون څخه جدي تخته بللې ده. دی ویلي چې په جدي ډول د شمالي کوریا د مجازاتو لپاره په یو قوي لایحه کار پیلوي.
وی بلیو ات اوټ تو بی ا سترونګ ریزولوشن وذ اپروپریټلی سترونګ
دا وایي موږ په دې باور یو چې دا باید داسې لایحه وي چې په هغه کې جدي محتوا وجود ولري او سخت جواب وایي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي چې د تهران د اتمی پروګرام په اړه د مذاکرو لږ پر رلخیز هیئت سره نور خبرې نه کوي. جمهور رئیس احمدی نژاد پرون په خبري کانفرنس کې وویل چې د ایران لپاره د اتمی پروګرام مسأله نوره پای ته رسیدلې او له دې وروسته به یوازې له داسې سازمانونو سره په دې اړه خبرې کېږي لکه د اتمی انرژۍ د څارنې نړیواله اداره. د تهران د لانجمن اتمی پروګرام په اړه د ایراني چارواکو او د امنیت د شورا د 5 دایمي غړو او جرمني ترمنځ مذاکرې له تیر کال دوبی راهیسې د شمالی کوریا حکومت وایي د امریکا حکومت د جمهور رئیس براک اوباما تر مشرۍ لاندې هم د دوی په وړاندې د دښمنۍ دریز لري او شمالی کوریا د امریکا لخوا د هر ډول حملې سره مقابلې ته تیاره ده. د شمالی کوریا د حکومت لخوا دغه اعلامیه د دوشنبې په ورځ د اتمی ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته خپره سوې ده. د شمالی کوریا تر اتمی ازموینې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وویل دا نړیوال امنیت ته تهدید دی او ورپسې د ملګرو ملتو امنیت شورا دغه ازموینه په کلکه وغندله. له دې سره په یو وخت د جنوبي کوریا چارواکو اعلان کړی چې د امریکا په ابتکار د اتمی وسلو د خپرېدو د مخنیوي امنیتي تړون ته د ورګډېدو پلان لري. شمالی کوریا مخکې ویلي وو چې دغه تړون ته د جنوبي کوریا ورګډېدل به په واضح ډول د جګړې د اعلان معنا ولري. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف وایي که چیرې مصارف کم نسي د دې هیواد اقتصاد به سږ کال تر هغه زیات متضرر وي چې مخکې یې اټکل کېده. جمهور رئیس میدویدیوف دا خبرداری د نوي مالي کال لپاره د بودیجې د اولویتونو په اړه د خبرو په وخت ورکړی دی. د روسیې جمهور رئیس ویلي د نوي مالي کال بودیجه به لږ تر لږه د جی ډی پي 1% کسر ولري او دغه مالی فشار د حکومت په هره سطحه کې د مصارفو د راکمولو او په مصارفو جدي کنټرول ته ارتیا پیدا کوي. په همدې حال کې د روسیې د صدر اعظم رستیال وایي چې په روسیه کې د بیکاری فیصدي 0.5% ته لوړه سوې ده یا په بل عبارت د دې هیواد لږ تر لږه 1.1 میلیونه وګړي کار نه لري. دا په روسیه کې د بیکاری تر ټولو لوړ حد ښکاره کوي. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحدو ایالاتو په ګرجستان کې د موجودو سیاسي لانجو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. دواړو د ګرجستان په حکومت او اپوزیسیون غږ کړی دی د اصلاحاتو په یوه نوي پروګرام عاجلی او بې له قید و شرطه مذاکرې پیل کړي. په ګرجستان کې د حکومت مخالف لوري اعلان کړی چې د سېشنبې په ورځ د ګرجستان د خپلواکۍ د جشن د پوځي پرېډ د اخلال لپاره د جمهور رئیس میخایل ساکاشویلي په ضد لاریون کوي. د مخالف ګوند پلویان تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د جمهور رئیس ساکاشویلي په ضد مظاهرې او لاریونونه کوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. داود د دې سات مهم خبرونه. سات په کابل کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سویده ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونې پاته برخه کې به اسد الله غزنفر د ازادي رادیوي مجلې یو بل غړندر توړان کړی.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې له ځوان لیکوال او مؤلف فهیم بهیر سره لنډه مرکه اورئ. د هلمند سیند د مشاعرې په څو شیبو کې شریکې شئ. د دې اونۍ په رادیوي ادبي قاموس کې د ادبیاتو د یوه مهم عنصر یعنی رښتیا غونډیتوب په اړه بحث اورئ. درې وړوکي خو خورا خواږه حکایتونه او څو نور مطالب هم اورېدای شئ. ابتدا د نور کله غونډې د اونۍ په څو فرهنګي خبرونو کوو چې لینا شریفي لولي.
کندهار کې د بینوا فرهنګي ټولنې د مشر عبدالاحمد محمد یار د وهلو ټکولو په خلاف د افغانستان ګڼو کلتوري ادارو او فرهنګي شخصیتونو عکس العمل ښودلی او دغه عملی غندلی دی. ښاغلی محمد یار چې د سهار په 1:30 نیټه په کندهار ښار کې د انار ګل د کلنۍ مشاعرې په ورځ د ټوپکوالو لخوا ووهل شو، د افغانستان د اوسني حکومت یو منتقد دی. د ښاغلي محمد یار د وهلو په اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم یوه اعلامیه خپره کړې او د دې پیښې د غندلو په ترڅ کې د پیښې د څېړلو غوښتنه کړې ده. خو د ځینو کسانو په نظر د دارنګه حادثو د واقع کېدو په لومړۍ ورځو کې معمولا د پلټنو خبرې او ژمنې وشي، مګر په عمل کې بیا اقدامات نه کیږي. د افغانستان ملي موزیم د موزیمونو له نړیوالې شورا غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته د دغه هیواد د تاریخي آثارو د بیا سپارلو او دغه راز د موجودو آثارو د ساتلو په برخه کې مرسته وکړي. عمر خان مسعودی د کابل چاپ انیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې د موزیمونو نړیوالې شورا چې له یونسکو سره اړونده اداره ده، په تیرو 8 کلونو کې د افغانستان په سلګونو تاریخي آثار د دغه هیواد ملي موزیم ته ستنه کړي دي. د افغانستان د تاریخي آثارو یو لویه برخه د تنظیمي جګړو په زمانه کې لوټ شوه او ځینې نور مهم آثار طالبانو تباه کړل. په ننګرهار کې د سراج العماره ودانۍ بیا رغول شوې او د یوې تاریخي ماڼۍ په توګه اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارل شوې ده. دغه ماڼۍ چې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شوې وه، د پاچا امان الله خان د حکومت په وروستیو کې یاغیانو وسوځوله. په کابل کې د رحمان بابا په نوم کلنۍ مشاعره د رحمان بابا په لیسه کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې چې د پښتو، دری، پشهي او نورو افغاني ژبو ګڼو شاعرانو برخه واخیسته، د سولې، ورورګلوۍ، ښکلا او داسې نورو موضوعاتو شعرونه وویل شول. رحمان بابا د پښتو ژبې تر ګردو لوی عارف شاعر بلل کیږي. څه موده د مخه په پېښور کې د مقبره توندلارو کسانو په بمونو والوځوله. په لشکرګاه کې د هلمند سیند کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د تکړه لیکوال استاد حبیب الله رفیع او د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو د اتحادیې د مشر لال پاچا آزمون په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو ګډون وکړ. هلمند که څه هم د افغانستان یو ډیر ناکرار ولایت دی، خو د دې مشاعرې اورېدو ته ګڼ کسان راغونډ شوي وو. د پکتیکا په نوم د یوې درمیاشتنۍ مجلې لومړۍ ګڼه له چاپه راووته. په دې مجله کې تر ډیره حده د پکتیکا ولایت په مسایلو او د خلکو په ستونزو لیکنې شوي دي. د پکتیکا مجلې مسؤول مدیر بصیر سلیمان خیل دی.
تیره اونۍ په لشکرګاه کې د هلمند سیند کالنۍ مشاعره او کلتوري میله جوړه شوه چې دوه شپې ادامه لرله. دا میله د کندهار د انار ګل د کالنۍ مشاعرې برخلاف په خورا جوش او کامیابۍ سره ترسره شوه. ښاغلی الیاس دایی د دې مشاعرې په اړه دغه ریپورت راستولی دی.
سره پر هارونه د یو چا د سپین بدن را یاد کړي چې څوک په سره مزي په سپین رومال ګلان جوړوي.
د هلمند د څپند سیند مشاعرې یو ځل بیا هلمند ته د زیاتو ادب پالو، فرهنګ پالو او ګڼو نورو شاعرانو د میلمستیاوې اړوړ کړ. د دې دودیزې مشاعرې ګډون ته د هیواد د بیلابیلو سیمو برسیره د لویدیځې پښتونخوا نه هم شاعران، لیکوالان او پر پښتو مین کسان راغلي وو. په دې مشاعرې کې استاد حبیب الله رفیع، د ننګرهار پوهنتون استاد لال باچا ازمون، د کندهار پوهنتون رئیس طوطا خیل او د لر بر پښتونخوا ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړی.
ګلابي شونډې خوبول سترګې ګوره مدام سړي ته خوب ورولي، دغه نم رنګ ښکلي ته مه ګورئ ډېر، دغه ګلپام سړي ته خوب ورولي، یخه خولګۍ د اوړي سره غرمه کې
ما خام سړی ته خوب ورولي. مشاعره د لمریز 1388 کال د سوري یا غوی د میاشتې په 28 نیټه په سیمه ییز وخت د ماښام 2 بجې پیل شو. که څه هم د مشاعرې لومړۍ برخه د جنو کسانو ویناو ته څنګه سوی، خو ډیر ژر د مشاعرې د برخې د پیل کېدو انتظار هم پای ته ورسېدی. خو مشاعره بیا هم د هیواد د نورو سیمو د مشاعرو په څیر د سختو انتقادي شعرونو شاهد وه. د مشاعرې د پیل پدل د لویدیځې پښتونخوا نه راغلي شاعر عمر دراز مروت مات کړ او د مشاعرې د ګډونوالو نه د بدرګې چیغې او چکچکې پورته کړې.
د سر له سترګو مې پناه دا منم در سره، د زړه له سترګو مې ولاکه در اسمانه وځې، ته چې زما په دې سپېڅلې مینې تور لګوې واهیزه فارشې، زه د وینې له ایمانه وځې. د وچ خانه نن د هر څوک لاس او پخې پلوي هله به سکړي چې د حسن له دورانه وځي تو در خپل وس وسوکا وکا خدا یاد لرا دا ځل بغیر پس پرې کړل افغانه وځي سپا سانه د زړه کور ته میرانه نوته د زړه له کور مې لکه روح څومره په ګرانه وځي.
د هلمند نه ځوان تان شاعر او لیکوال عبدالستار ستوري نوبت ونیوه او خپل احساسات یې د شعر په ژبه وړاندې کړه.
وایي لکه مور چې د خپل ناوي لور په سر کې لارې باسي، داسې ګرانې ستا هر نازمې په جګر کې لارې باسي، او ستا سلخومه دې د ګرانې د منګي به لکه واخي چې هر غړت یې له مستۍ نه په کوثر کې لارې باسي. زموږ دا لوی اسمان بې ستورو دغه ستوري سپوږمۍ غواړي، کېږدۍ پړمې خچپه ده، کېږدۍ خړه کوچۍ غواړي، پاس د جګو غرو له شان لمر د سره دریا په غیږتو زموږ کاروان یې کړ بې سوره، یوه مسته شپېلۍ غواړي. ګرانې ته چې مې دا سر راته د ناز په ګوتو ژمونځې، ګرانې ته چې مې دا سر راته د ناز په ګوتو ژمونځې، دا بیا باکه هلمندۍ دی، یوه خړه لونګۍ غواړي.
د هلمند څپاند سند مشاعره چې دوی شپې تر ناوخته پورې روانه وه په ټولیز ډول انتقادي بڼه درلودل، خو د مشاعرې انتقادي بهیر هغه وخت زور واخیست چې د څپاند شاعر سمیع الله تړون انتقادي بیتونو پاڅون وکړ.
پردي زامن د هیچا نه خپلېږي، لالا د مرګ اجازه مه ورکوه، زما بچوړي سوال ته مه کېنوه، زما د مرګ اجازه مه ورکوه، تا به له ټولو خلکو وروسته وجني، د چا د مرګ اجازه مه ورکوه.
مشاعره لا هم هماغسې مسته روانه وه او په زرګونو ګډونکوونکو یې چکچکې کولې. د رضوالو شاعران ورغوښتل او شاعرانو هم بیتونه لوستله. چې د مشاعرې په دې برخه کې لیکوال، شاعر، ژورنالیست او د ننګرهار پوهنتون استاد لال باچا ازمون دریز ته وروغوښتل سو. ښاغلی ازمون د هلمند حالاتو ته شعر ولوست او د اورېدونکو سخته توجه د خپل شعري نظر لوري ته راواړوله.
خوری ده جانان پسر چوگن لو براوان دلا، خونیت ندلا چرگن لو براوان دلا، گمان می نکی گی ترپایا پخپل لوس پاتشی، میدان که نخ کری پابند لو براوان دلا، ساد معصوم و بنگلو شرنگ پکی یوزل قتل شو، خود گدر او دمڑون لو براوان دلا، دل ته هر څوک غواړي د ګل په وږمو وکړي سودا، زکه پر تا په دې هلمند لوبه روانه دله، مرګ د سرې سترګې او خمار ګرځي وطن خپل دی، دلته په نوم باندې د ژوند لوبه روانه دله، باد د ښایست ټپه په مړاوې ژبه داسې وکړه، باد د ښایست ټپه په مړاوې ژبه داسې وکړه، چې د پیکیو په البند لوبه روانه دله.
یا د سوی مشاعره چې دوی ورځې د لشکرګاه په کرزینو مې لوبغاړه کې دوام درلود، ټنګ ټکور، تمثیل او اتڼ په ځان کې درلود او د هرې شپې لړۍ یې نږدې د سهار تر درې بجو پورې رسېدله. د هلمند د څپاند سند مشاعره چې د هر لمریز کال د سپرلي په موسم کې جوړیږي، په 1981 کال کې د بوست فرهنګي ټولنې له لوري تاسیس سوی دی، خو په تیرو دوو کلونو کې یې د دې مشاعرې لمانځ غونډه دومره پراخه وي چې د لر او بر پښتونخوا نه پکې شاعران، لیکوالان او د ادب خاوندان ګډون ته راځي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په ایران کې د سیګریټ څکونکو ماشلانو شمیر نسبتا کم دی. د سیګریټ څکولو عادت معمولا د نارینه و عادت دی او څرنګه چې په ایران کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو اکثره زده کوونکي نجونې دي، نو دا هم یو عامل دی چې په ایران کې د ټولنې د نورو اقشارو په نسبت د محصلانو په ټولنه کې د سیګریټ څکولو اندازه کمه ده. په دې اړه نور حال مخفي اچي راکوي.
د ایران په پوهنتونونو کې د هغو محصلانو شمیر چې سیګریټ څکوي تر 3% کم دی. د ایران د مهر خبری آژانس له راپور سره سم د دغه هیواد د ساینس، ټیکنالوژي او ریسرچ د وزارت وایاند حمید یعقوبی ویلی دی چې له نیکه مرغه په ایران کې د سیګریټ څکونکو محصلانو شمیر 3% ته هم نه رسیږي. د ایران د پوهنتونونو او عالی زده کړو په موسسو کې تر نارینه او د جنکو محصلانو شمیر زیات دی. د اسلامی ایران د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د محصلانو 80% جنکی دی. په یو بل مهم اسلامی هیواد عربستان کې هم تر نارینه محصلانو د جنکو محصلانو شمیره زیاته ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
قدرمنو اوریدونکو، په سټوډیو تر سره شاغلی فهیم بهیر ناشته. شاغلی فهیم بهیر د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. لدغه ولایت د همدرد په نامه یو مجله هم چلی. دی په ننګرهار کې د ادبیاتو د پوهنځي د څلرم ټولګي محصل هم دی چې په دغه ورځو کې به له خیر سره فارغی شي. خو د محصلۍ په د څلور کلنه دوره کې د مجلې له چلولو علاوه ځینې کتابونه هم ژباړلي او تالیف کړي دي چې البته خپل دغه آثار به دی په خپله را معرفي کې. شاغلی بهیر
بلې غزنفر صاحب، ما لومړنی کتاب چې د غازی محمد عثمان خان ژوند ته یو کتنه ده، د نوم دی د مې تقریبا په دوهم سم کې ولیکه. دین وروسته چې
د پوهنتون په دوهم سم کې،
د پوهنځي په دوهم سم کې، بلې، دین وروسته د استاد کوزاد یو کتاب د باګرام پر مو چې په 1916 کال کې لیکلی وو. دا کتاب ډیر وخت وروسته په 50 کال کې په دریجه به بیت انده کتاب چاپ شو. بیا ما په دریم سم کې پښتو ته راوژباړه. له دې وروسته مې یو موضوع چې زما ډیره خوښه شوه چې هغه د امیر شېر علي خان لخوا د خپل زوی بندي کېدلو او دغه بندیتوب څومره اغیز په افغانستان وکړي، نو ما په دې بیا لیکنه وکړه چې هغه کتاب د افغانستان پر سیاسي وضع د سردار محمود یعقوب خان بندي کېدو اغیز دا نومېږي، دا مې بیا ولیکه. او اوس مې د ولور په نامه یو کتاب لیکلی دی چې البته د ولور کیسه نومېږي، هغه هم په دې ورځو کې چاپ شوی.
دا خو کیسه ده نو؟
بلې بلې.
خا هغه نور دی تاریخي اثر دی او دا د نو ادبی تخلیق دی.
بلې صاحب، ولور نن سبا زموږ په ټولنه کې ولور متاسفانه دومره اندازې جوړ شوی دی چې په افغانستان کې خود دې هیڅوک توان لري. په کلونو کلونو دوی مسافر وي بهرنیو هیوادونو ته ځي، هلته په لاره کې د سل جنجالونو او ستونزو سره مخېږي. د بهرنیو د خلکو لخوا په زندانونو کې چې کوم ظلم او ستم او تیری په دوی کېږي، هغه حالات دي. همدارنګه په بهرونو لارو کې چې ځي، په ډیرو ځوانانو هلته کښته وړي، په بهر کې غرکېږي.
هغه د مومن خان کیسه ده چې تکرارېږي د ولور له پیړیو پیړیو راځي.
بلې، خو بیا هم زه له غلی اجي سفرید هم درنه یو نه لمن کوم چې دا تل زکه مسلې کني لیکما د مصر اقتصادي مرسته کوي، هغه مالی لګښت اور کوي او چاپیږي. کچره د مرسته غنه وینو د سه هم احتمال درلوده چې ما هم لیکنه نه وکړې یا پټه بدرې دلې وای. د مالی امکانات تشویقونه چې ما نورم د لیکنه ته هڅوي چې نور کتابونه یا نور اثر ولیکم چا وکړي.
نه چا پاسرم لري.
بلې، زه تقریبا اوس مې کتاب د کاپیسا د لرغونی اثر په نامه چې نننۍ کاپیسا، البته لرغونی کاپیسا نننۍ فروان هم د کاپیسا سره ته چې باقي استاد کوزاد ډېر خلک لیکره کړی چې افغانستان په تاریخ کې یو زرینې پانی دی، ډېر او چتالی لیکنه ده. خو نننۍ کاپیسا د تاگاو او د نجراب هغه یا د لسه یا د کوهستان نور سیمو هغه لرغونی اثر چې اوس زمنګ تاریخ پر ویل کوي او زمونږ تاریخ ته قوت وربخي، نو ځنی برخه پاتې دي چې زه غواړم په دغه باندې مېول کنه کړی چې ان شاء الله په راتلونکو میاشتو کې به چاپ شي.
تاسو دا ویل غواړئ چې استاد کوزات خو د کاپیسا د لرغونو آثارو پیسې کې چیرنه کړي او خبره کړي و. تاسو وایئ چې له غره ورسته چې د کاپیسا په ولایت کې نور لرغونی آثار کشف سوي او مندل سوي دي، چې هغه هم د دې استاد کوزات له چړونو سره یو ځای کې یو چاپ کوي، دغه یو څه کول غواړي.
زما نظر دا دی چې دغه یو نوې چړونو مرتور کو، دا د نوې چړنې یا د ننې کاپیسا لرغونی اثر، دا باید ځانګړی او مستقل بیل یو کتاب چاپ شي.
دا کتاب د لیکلای دی؟
بلې، ډیر برخه مالک کلی دی، ځنې برخه رنفات دی چې تقریبا یو څو ورځې زمونږ امتحانو کې باندې نو غړم چې رسوته په محل ځلا شم، مختصم تلاشم لنز دینه زایونه وګورم، الته ځنې نور معلومات لاسته راوړم او داغه زایو انزورونه واخلم. ډیر برخه ما تکمیل کړی دی، البته لږ برخه پاتې ده چې هغه ان شاء الله په راتلونکو میاشتو کې بشپړ شي.
شغله بهیر، تاسو درسونه هم وایست او بیا په دې منځ کې مجله هم چلوي او کتابونه هم چاپوي، ترجمه کوي هم، د ټولو ته څنګه وخت پیدا کوي؟ دا ډیرو خلکو د حساب رکی د وخت د کمیستون ز بخي عام ده
از له لوب سره مين نه لرم د نورو بازي ملګري له خار یا نور چکرونه ملي زنګړي ناشته ولاړی غل ریزه د ټول نه ما ډره کړی ده فقط ز خپل روحي آرام روحي خوند روحي لذت چاخلم هغه چې کوم خزه په ځان بوج راوم خپل ځان به خوبي تور کوم
شغله بهیر یو فرانسوي لیکوال دی د شلمې پیړۍ نامتو لیکوال دی اندره مورانه میشي هغه یو ځای لیکلی و چې کوم خلک د تفریح کولو په هنر نه پیژي په چل نه پیژي هغه ممکن دی کار کولو په چل هم پوه نسي دغه منظور دا و چې که ته کار کوې نو ته به ستومانه کې شي او که ته تفریح ونه کې نو ستا ذهن بیا نه فعالی شي څنګه تاسې چې وایست چې زه تفریح نه کوم لوبو ته وخت نه ورکوم نو
د خبره ډیره درسته او معقوله ده خو خبره لکه مخکې چې مې وویلې زه کله لیکنه کوم دغه لیکنه کول چې لیکنه زما بشپړه شي دغه ماته روحي آرام رابخي چې کله زه یو موضوع لیکم هغه بشپړ شي یا په هغې کار کوم په دغه وخت کې زما ذهن هغه کېږي ارامتیا مومي
ستا لپاره تفریح هغه چې کار وکړې
زه چې کار وکړم البته قلمي کار
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د انسان د عواطفو یو ډول ویش دادی چې په مثبت او منفی تقسیم کو ځینې عواطف لکه مینه یا شفقت په مثبت عواطفو کې شمیرو خو ځینې نور لکه کرکه ویره یا قهر منفی عواطف ګنو په اروپا کې وی تحقیقاتي مؤسسې په دې ورستیو کې د اروپایانو د قهر د عاطفې په اړه احصایې راغونډې کړې دي په دې باره کې یو راپور مخفي عزیزی لولي
په اروپا کې د یوې تازه ترسره شوې سروې نتایج ښیي چې ترګردو قهرجن خلک د انګلستان اوسیدونکي دي دوی په متوسط ډول د ورځې 4 ځله په غوسه کیږي د مایل ورځپاڼې له راپور سره سم د انګلستان خلک هغو کسانو ته ډیر په غوسه کیږي چې په لیګه کې ولاړ وي او ډیر خوځي راخوځي نوبت نه مراتوي د غراز د لارې بندیدا او د ترافیکو دریدا هم ډیر ځله په غوسه کوي په دې سربېره بد گاونډیان او د دکاندارانو بد معاملې د انګریزانو د قهر دوه نور عوامل دي ګڼو انګریزانو دا هم ویلي دي چې کوم کسان ژبې توکم یا عقیدې د تعصب په اساس چلند ورسره کوي هغه ته هم ډیر غوسه راځي په انګلستان کې د سروې کسانو دا هم معلومه کړې ده چې بد او ګډ وډ ډریوري د دې وطن د خلکو د قهرې دو یو بل لوی منبع ده انګریزانو ویلي دي چې کوم کسان په کوڅو بازار کې کنځلې کوي او بدرد وایي دغه کسانو ته هم ډیر ځله کاول راغلی دی د دې سروې نتایج ښیي چې د ایټالیا اوسیدونکي په متوسط ډول د ورځې 3.5 ځله او د فرانسې اوسیدونکي په متوسط ډول د ورځې 3 ځله په غوسه کیږي خو له بلې خوا د اروپا په شمال کې د ناروې سویډن او دنمارک خلکو ویلي دي چې دوی ته په متوسط ډول په اونۍ کې یو ځل قهر ورځي فرانسویان په خپل وطن کې تر بل هر څه زیات د رستوران چټلي او بې نظمۍ ته په غوسه کیږي خو د ایټالیا د خلکو د قهر یو لویه منبع بد ډریوري ده مګر د ناروې سویډن او دنمارک خلکو ویلي دي چې دوی معمولا هغه وخت ډیر په غوسه کیږي چې یو څوک ورپورې وخاندي او ملنډې ورپورې وکړي
په افغانستان کې ګڼ کسان د اوبو پاک ساتلو ته اهمیت نه ورکوي دلته ډیر کسان چټل شیان اوبو ته غورځوي چې دا کار د ډول ډول مرزونو د پیدا کېدو سبب کیږي مېرمنې ممکن د ویالې په غاړه جامې ووینځي او له همدې ویالې سل متره لاندې یو څوک د چایو لپاره اوبه راوخلي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې چې خلک د روانو اوبو د پاک ساتلو اهمیت ته متوجه شوي په دې اړه ځینې اقدامات کړي دي بنگلاديش چې د مساحت په لحاظ د افغانستان څلرمه برخه ده خو د نفوس په لحاظ د افغانستان کابو 15 برابر نفوس لري د خپل سندونو د ناپاکۍ له ستونزې سره لاس ګریوان دی البته په دغه هیواد کې داسې اجتماعي ګروپونه هم شته چې دې مشکل ته پام شوی او د خپل وطن د اوبو د پاک ساتلو لپاره مبارزه کوي نور حال به وشماره شي دی راکړي
بوری گنگا یعنی زور گنگا د بنگلاديش د مرکز ډاکی څنګ ته بهیږي د غسینې وخت د ډاکی د ژوند نه خوه خو اوس د نړۍ یو خورانه ولې دریاب دی ځکه د سیند غړو اوسیدونکو او د فابریکو څښتنانو د هغه پاک ساتلو ته لازمه توجه نه ده کړې د بنگلاديش ته ژوند چاپریال یو نامتو ماهر اینون نشات رویټر اجنس ته ویلي دی چې زوړ ګنګا اوس دومره نولی شوی دی چې کبان پکې ژوندی نه پاتېږي او آن د خلکو لپاره تګ راتګ پکې سخته دی ځکه بدبوی ورنه لټېږي. د بنگلاديش د نورو سیندونو حال هم خراب دی. د دغه هیواد په واره غېږه کې شاوخوا 230 لوی او واړه دریابونه بهیږي چې د بنگلاديش ته خلکو د ژوند ټول درمدار ورسره غوټه دی. بنگلاديش 140 میلیونه نفوس لري او دغه سیندونه نه یوازې په سرعت کې د دوی په کاریږي بلکې د کب نیولو او سفر کولو استفاده هم ورنه په لویه پیمانه کېږي. خو زورورو هر چیرته د سیندونو غاړې لاندې کړي او د اوبو بستر او بهید ځای تنګ کړی دی. له بلې خوا د خلکو او فابریکو لخوا سیندونو ته دومره ناولي مواد وراچول کیږي چې اوس په دغو سیندونو کې د کبانو لپاره ژوند بیخي مشکل شوی دی او کبان خلاصه کوي چې د سیندونو ناولتیا د بنگلاديش د خلکو ژوند ته هم ډېرې ستونزې ورپیدا کړي دي. د نړیوال بانک یو ماهر مناتله وایي چې که د دریابونو پاک ساتلو ته توجه ونه شي نو په راتلونکو 2-3 کلونو کې به بنگلاديش له لوی روغتیایي بحران سره مخامخ شي. د بنگلاديش د چاپریال ساتنې د غورځنګ عمومي سکرتر ام ای متین وایي چې تر څو کاله پخوا پورې د سنگاپور سیندونه هم د بنگلاديش د سیندونو غوندې ناولي وه، خو هغو خلکو همت وکړ پاکۍ ته یې توجه وکوله او اوس هلته دریابونه ناولي نه دي. موږ هم باید همداسې وکړو.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
افلاطون به ویل چې لکه سپورت چې د ځوانانو جسم ته ګټه رسوي، دغسې حکایتونه د ماشومانو روح غوړوي. مګر حقیقت دا دی چې عالي حکایات د هر عمر کسانو ته عالي پیغامونه لري. دغه حکایات چې له بهرنیو منابعو مو ستاسې لپاره ژباړلي، لینا شریفی لولي.
شګه او تیګه. یو وخت دوه خواږه ملګري په یو بیابان کې په سفر روان وو. د مزل په منځ کې څه خبره سره واړوله. دا یو خپل ملګري ته کلکه څپېړه ورکړه، دا بل شو بل شو، خو څه یې ونه ویل او یوازې دومره یې وکړل چې د بیابان په شګو باندې ولیکل چې نن خپل ډیر خواږه ملګري په مخ څپېړه راکړه. دوی چې په بیابان کې ښه مخته لاړل، یوې رغیانی یعنی واهی ته ورسیدل. هلته وغوښتل ولمبي، اوبو ته ورغلل. دا یو چې په څپېړه وهل شوی و اوبو ته وښوید. اوبو لندې کاوه چې هغه بل لاس ورکړ، ویې ژغوره. ژغورېدلی چاقو راوایست او په یوه ډبره یې دا جمله وکیندله: نن خپل ډېر خواږه ملګري له لاهو کېدو وژغورلم. ملګري ورته وویل: هغه بل ځل دې د څپېړې خبره په شګو ولیکله او اوس دې د ډوبېدو خبره په تیګه وکیندله، چې دا ولې؟ د ورته وویل: د نورو د ناسم چلند خاطره باید په شګو ولیکو چې د عفوې له نری باد سره ختمه شي، خو د نورو د نیکۍ خاطره باید په تیګه وکینو چې هیڅ باد یې د ړنګولو وس ونه لري. یو هلک ته چې همیشه په غوسه کې د خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه، ورته وی ویل: هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوالګي باندې یو میخ ټک وهه. په اول ورځ هلک 10 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده، ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر ایساره ول آسان وو. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل: اوس نو هر ورځ یو میخ را پاسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هر ورځ را ورسیده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ نه و پاتې. پلار زوی ته وویل: دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې، مگر نخې پاتې دی. غوسه هم دغسې وبوله: که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو، خو د هغه په زړه کې داغ پاتې وي. بلنه. د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل درې نابلده سپینګیری ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته وی ویل راځی کور ته، وږي به یاست. دوی وپوښتله میړه دې په کور دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته وویل دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی؟ میرمنې ورته وویل سات مې ورته وکړ، مګر ویل یې چې میړه د کور نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل ورشه زما د راتلو ورته ووایه. ښځه ور ووته، د خپل میړه د راتلو خبره یې ورته وکړه. بوډاګانو ورته وویل موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غوړی. د کور میرمن ورته وویل عجبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، وی ویل دغه ثروت دی. ثروت بیا هغه بل ته وکتل، وی ویل دای برای دی. او دریم کس ځان ته لاس ونیو، وی ویل زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ درېوو کې کوم یو غواړي. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشاله شو، وی ویل ورشه ثروت را وبوله. خو میرمنې ورسره مخالفت وکړ، وی ویل برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی نګور واورېدې، ورته راغله، وی ویل زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خوښۍ او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دوه هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
دغه دریو حکایتونو کې چې وام اوریدل، د لومړیو دوو پیښې ناممکن نه دي، مګر په واقعي ژوند کې ډیر لږ احتمال شته چې داسې وشي. خو دریم حکایت خیالي وو، خو داسې خیال چې په حقایقو کې یې ریښې لرلې. له واقعیت سره د کیسې د سمون د بحث یوې اصلي اصطلاح ته په ادبیاتو کې رښتیا غونډیتوب وایو. د راډیوي ادبي قاموس پر روان بحث کې استاد نجیب منلی د رښتیا غونډیتوب په اړه خبرې کوي. استاد نجیب منلی د رادیوی ادبی قاموس په روان بحث کې به په رښتیا غونډیتوب خبرې کوو. رښتیا غونډیتوب ادبی اصطلاح ده، خصوصا د داستان په بحثونو کې ډیره راځي. که له تعریف شروع کو، تاسو څنګه تعریفوئ؟
که خپکې یا نه لږ به اوریدونکي هم بیلارې غوندې کو، او تعریف به د ریاضي نه شروع کو. په ریاضي کې رښتیا غونډیتوب یا لایکلینس په انګریزي کې څه شي ته وایي؟ د احصایې په علم کې هر هغه څه چې د دې احتمال یې ډیر زیات وي چې په واقعیتونو کې منځته راشي، پیښ شي، هغه رښتیا غونډه دی. هر هغه څه چې سل په سلو کې مطمئن یو چې دا شته، هغې ته رښتیا وایي. د هغې د احصایې احتمال یو دی. هر هغه څه چې سل په سلو کې مطمئن یو چې ناممکن دی، د هغې د رښتیا والی احتمال صفر دی. د یو او د صفر ترمنځ چې هر څومره احتمال راځي، هغه تاریخ ته غونډه توب وایي.
هغه د احتمالاتو ریاضي چې ورته وایي، دغه بحث سیډي
د احتمالاتو ریاضي یو برخه دغه بحث دی. مثلا یو ډیره مشهوره لوبه ده شیر او خط. یو پیسې سړی هوا ته اچي او شرط په دې وخی چې شیر راځي که خط راځي. په دې باندې هیڅوک کله شرط نه وهي چې دا پیسه به نیغه ودرېږي. په داسې حال کې چې د ممکناتو په دنیا کې دا خبره بیخي ممکنه ده چې پیسه ته اسمان ته واچوي او بیرته راولویږي او په دې غاړه باندې نیغه ودرېږي، نه شیر شي نه خط شي. د دې خبرې علت دا دی چې د شیر او د خط رښتیا غوندېتوب تر هغه څه زیات دی چې دا پیسه په دې څوکه ودرېږي. په ادب کې رښتیا غوندېتوب هغه ته ویل کېږي چې روایت د واقعیت په دنیا کې څنګه ځای نیسي. په کلاسیک ادب کې رښتیا غوندېتوب د پاره یو عمده شرط دا و چې هغه درې وحدتونه چې کلاسیکو یوناني ادیبانو ټاکلي وو، د ځای یووالی، د پیښې یووالی او د وخت یووالی، دا پکې مراد شوي. یعنې داسې یوه پیښه چې په څو ځایو کې هم مهاله وشي دا رښتیا غوندنه برېښېدله.
یعنې فرضاً ډرامه به جوړوله څو سوه کاله پخوا، نو په یوه سټیج کې که به هغه پیښې په روم کې وي، نو بیا به فرضاً په اسکندریه کې نه وي، ځکه چې وایي دا خو نو په یوه لحظه کې دا امکان نه لري چې
د روم نه اسکندریه ته لاړ شي. نو دغه یا یوه پیښه به په ماشومتوب کې وه، بله پیښه به په زړ بوډۍ کې نه وه، ځکه چې دا په هماغه یوه صحنه کې ناممکنه وه. نو رښتیا غوندېتوب د دغو درې وحدتونو ساتلو ته ویل. خو وروسته وختونو کې د منځنیو پیړیو نه وروسته ځینو نقادانو یو بل شي ته پام وکړ، او هغه دا و چې یو فرانسوي لیکوال او نقاد بولو وایي ډېر ځله داسې کېږي چې رښتیا د رښتیا غوندې نه وي.
مطلب
هماغه زما د پیسې کیسه ده، کېدای شي چې دا پیسه داسې راولویږي چې په څوکه ولاړه پاتې شي. دا به یو واقعیت وي،
خو استثنایي واقعیت،
مګر استثنایي واقعیت دی، څوک به پرې باور ونه کړي. او د دې کار دپاره په کلاسیک ادب کې یو بل اصل جوړ شوی و چې هغه دا و چې واقعیتونه باید تصفیه شي. یعنی هغه څه چې د واقعیتونو په دنیا کې شته هغې ته باید وکتل شي او د هغې نه هغه څه راواخیستل شي چې عام فکر یې مني، یعنی چې د عام فکر اجماع پرې راشي.
استاد منلی ارستو وایي چې تاریخ هغه څه دي چې پیش شوي دي، خو ادبیات ډرامه چې البته په هغه وخت کې د ادبیاتو هغه اصلي سین و اصلي جریان و هغه پیش شوي نه وي، خو د پیښېدو احتمال یې زړه ته لویږي چې هو دغسې ممکنه ده. ستاسو منظور همدا دی چې ادیبان یا ادبیات یا کره کتونکي په دې ټینګار کوي چې لوستونکی باید ومني چې هو نو داسې ممکنه ده، پیسه باید نیغه ونه دروي. دا دې منظور دی؟
همدغه منظور دی چې واقعیتونه باید تصفیه شي، هغه واقعیتونه چې واقعیتونه به وي مګر د خلکو دپاره به د منلو نه وي، هغه باید ترینه وایستل شي. یعنی یو ډول کامل رښتیا مفهوم پیدا شي. د کامل رښتیا مفهوم په ادبیاتو کې، په خصوصا په کلاسیکو ادبیاتو کې مطرح کیږي، او هغه څه دي چې په کلاسیکو ادبیاتو کې ورته ډېره زیاته پاملرنه کیږي.
ریالیزم هم په ادبیاتو کې همدې شي ته باید وفادار وي. نو
د ریالیزم خبر بیا لږه وروسته راځي. خو په ولسمه پیړۍ کې ویل کیږي چې رومان یا ناول د ژوند تابلو ده، یا د ژوند هنداره ده. کله چې د ژوند هنداره شي باید چې د لوستونکي د ورځنیو تجربو سره سر وخوري، یعنی چې عامه فکر یې باید ومني او عام خلک عام لوستونکي په دې باندې اجماع وکړي چې دغه شی ممکن دی په همدغه ډول باندې. نو په دغه ځای کې د رښتیا غوندېتوب مرحله مطرح کیږي. وروسته په ادبیاتو کې د ریالیزم مسله رامنځته کیږي چې ریالیزم هم همدغه اړخ ته توجه کوي، په دې معنی چې ریالیزم واقعیتونه راخلی مګر پرونه کې هغه واقعیتونه راخلی چې د یو هدف د پاره، د یوې موخې د پاره، د یو سیاسي فکر د پاره هغه مفید واقع شي. دا کار په ناتورالیزم کې کوم کېده، دا کار په کلاسیسیزم کې تر یو حده کېده، په ریالیزم کې تر ډېره حده کېده. ریالیزم نه علاوه نور مکتبونه هم شته، سورریالیزم شته، جادویي ریالیزم شته، داسې نور شیان هم دي چې په هغې کې کومې پېښې چې واقع کېږي هغه په مادي دنیا کې نو واقع کیږي، یا زبنګ د پاره د واقع کیدلو احتمال ډیر کم ښکاری.
یو څوک دی داستان کې وایي چې 3 متره قدو، نو چې په بیرونی دنیا کې داسې څوک نشته، په بهرنی دنیا کې، په واقعي دنیا کې داسې څوک نشته چې 3 متره وي، نو لوستونکي یا کره کتونکي یا بل څوک لیکوال ته وایي چې دا خو رښتیا غوندېتوب نه لري دا کرکټر. لیکن دا سورریالیزم یا ځینې نور مکتبونه چې دي دا خو بیا بیرونی واقعیت ته دغسې وفادار نه دي، دلته بیا رښتیا غوندېتوب څه شکل نیسي؟
دلته دوی یو بل جهان جوړوي، لکه په ریاضي کې چې ځینې مجموعی جوړیږي او دغه مجموعی خپل خواص لري. همدغسې په ناول کې، په ادبیاتو کې هنرمند، لیکوال، شاعر، نقاش نور معیارونه ټاکي، یو بل دنیا جوړوي
او د دغه دنیا د وصول سره یک لیکنه یا تابلو یا شعر موافق وو، نو هغه د دغه رومان په دنیا کې رښتیا غونډیتوب لري.
استاد منلای ک یو څوک وای وو نو یو وخت یو ونی خبرې کولې، دغه دی وو نو کلمه کافی ده چې دا دومره جمله ومنو ورسره، چې څه داسې زمانه به هم وه. خو که تاریخي زمانه یاد کو، د داود خان په جمهوریت کې په 1350 هجری شمسی کال کې په کابل کې په وزیر اکبر خان مینه کې یوې ونې خبرې کولې، دا بیا نه منو. تاسې دغه شي ته اشاره کوئ چې نیکه هغه ټول داستان که هغه ټول روایت داسې ترتیب سوی چې لوستونکی له هغه اوله دا ومني چې دا خو همغه دنیا نه ده چې هغه زه پکې اوسم، دا یو ریالیستیکه دنیا نه ده، واقعي دنیا نه ده، دا یو بل شی دی، دا یې نومني. دغسې یو څه ویل غواړئ؟
تاسې د ونو د خبرو کیسه وکړه. زمونږ د پښتو په ادبیاتو کې مونږ د مومن خان او شیرینو کیسه لرو. خبره په دې کې ده چې د مومن خان او شیرینې کیسه په خپله ځان ته یو جهان جوړوي، چې په دغه جهان کې دا هم ممکنه ده چې خامار پکې پیدا شي، دا هم ممکنه ده چې یو خوار پښتون چې د مزدورۍ پسې تللی دی د اکبر باچا سره انډیوال شي، دا هم ممکنه ده چې د اکبر باچا لور په دغه خوار پښتون باندې مینه شي، او دا هم ممکنه ده چې دغه بیا بېرته راشي خپل کلي ته او په غلا د خسر کور ته ورشي چې د خپلې مینې صداقت کاره کړي.
یو وخت مې د پخواني مصر قصې لوستې، ادبیات مې لوستل، په هغو کې خو دا جادو ډېر زیات و. یو څوک یې نه پېژم، د یو چا په ښځې مین سي بیا هغه جادو پرې وکړي او بیا هغه جزا وویني، خو جادو پکې تقریبا په هره قصه کې راتو. زه دې نتیجې ته ورسېدم، یغو خلکو په جادو عقیده لرله. په هغه زمانه کې علم کم و، ساینس کم و، پوهه کمه وه، خلکو به فکر کوو چې همدغسې قصې سته نو. نو یغوی ته جادو واقعیت و، نو په قصو کې نقش درلود. یغو خلکو چې د مومن خان کیسه یې جوړه کړې وه، یا د مومن خان کیسه اورېده، د یغوی لپاره شمار واقعیت و. د موږ لپاره، البته موږ په بله زمانه کې اوسو، د موږ لپاره نقل یو بل واقعیت ده. یعنی موږ چې په کومه زمانه کې اوسو، موږ اکثره خلک اوس شمار نه منو. موږ وایي دا د دنیا پسې ګرځېدلی دی، چېرته هم شمار نه و، داسې یو ګپ دی. لیکن کله چې نقل لولو، نو د وو نه وو له جملې شروع کوو. یعنی دا منلی چې دا خو هغسې قصې دي چې په یغو کې داسې څه راځي چې په اوس زمانه کې حداقل نشته. دا تبصره منئ؟
دا تبصره تر ډېره حده منم. دلته هماغه خبره چې مخکې موږ شروع کړې وه بېرته ورته راځو، چې واقعیت کله کله رښتیا ته ورته نه وي، هم د اسبابو په دنیا کې، هم د داستان په دنیا کې. مګر کله چې د داستان د خپلو ارکانو ترمنځ منطقي تړاو موجود وي، نو دلته رښتیا غونډیتوب پیدا کیږي. یو څو مثالونه به نور راواخلو. د عبیدالله مهک ډېر لوی داستان زمرده، په دې کې یو انجلۍ ده چې بې سواده ده، د یو غر سړي په کور کې نوکره ده، په دې باندې جنسي تیری کیږي. او دغه انجلۍ د دغه جنسي تیری په ځواب کې د یو انقلابي حرکت سره یو ځای کیږي، او د دې نه یو سیاستمدار جوړیږي. دا خبره بالکل ممکنه ده، مګر د عبیدالله مهک په دغه داستان کې دغه پیښې په څو ورځو کې پیښیږي، چې دلته یې رښتیا غونډیتوب د لاسه ورکړی دی.
ځکه چې د انسان کرکټر،
د انسان کرکټر داسې زر نه
بدلیږي.
همدغسې د سمڅې یاران د استاد شپون یو ډېر ښه ناول دی. په دغه ناول کې په یو ځای کې د پوهنځي محصلینو ته اناتومي ور زده کول کیږي، او د هغې په خاطر یو سکلیټ صنف ته راوړل کیږي. په سکلیټ باندې د مارشال نوم ایښی دی. دا د هر پوهنتون د طب په پوهنځي کې یوه ډېره طبیعي خبره ده، مګر په هغه ځای کې چې د استاد شپون په ناول کې دا خبره ذکر شوې ده، شاګرد په څلورم صنف کې دی. په څلورم صنف کې هغه د وخت د دورونه تیر شوی دی،
اناتومي
لوستی ده، نو هغه مارشال ته ضرورت نه لري. نو سره د دې چې ټول هر څه رښتیا دي، هر څه د اسباب په دنیا کې ممکن دي، مګر د منطق په دنیا کې دغه شی رښتیا غونډه نه دی.
په دغو مثالونو کې چې تاسو ورکړل، یو بل شی تاسو ما پام سو، کله کله دغه د رښتیا غونډیتوب ستونزه د داستان له یوې وړې برخې سره تعلق لري، له یوې جز سره تعلق لري، په ټول داستان اثر نه پرې باسي. مثلا هغه د استاد شپون د داستان مثال دی ورکو، خو اناتومي موضوع ولوا اناتومي مضمون په اول صنف کې تدریسیږي، خو په داستان کې په څلورم صنف کې تدریس شوی دی. له داستان سره کوم ارتباط نه لري، حتی په بل چاپ کې کېدای شي په ډېر اسانۍ سره د څلورم په ځای اول ولیکي، ممکن دسی. خو کله کله وینو په داستانونو کې چې که رښتیا غونډیتوب ته توجه وکړي، هغه ټول داستان شریشي، ټول داستان لمنځه شي. نو کله دې نظر ورته وګورو د رښتیا غونډیتوب پرابلم په مختلفو داستانونو کې فرق کوي. یو نیم وخت بیخي د اثر هغه هنري اهمیت ورختموي، او یو نیم وخت بیا اهمیت نه لري دومره. ویلی شو داسې؟
بیخي همداسې ویلی شو. مونږ چې کوم مثالونه راواخیستل د بریالیو اثارو مثالونه راواخیستل، نابریالي اثر له بده مرغه زموږ په ادبیاتو کې ډېر زیات دي، او په هغې کې همدغه د رښتیا غونډیتوب مسله ده چې د پیښو ترمنځ تسلسل خرابوي، چې د پیښو ترمنځ منطقي تړاوونه خرابوي، او په نتیجه کې د کیسې نه یوه خرابه کیسه جوړوي.
که فرضاً یو داستان داسې شروعوي چې شپه وه زه ویده وم، دروازه وټکېده، شروع وتم، دوه کسه ولاړو او ما ته وویل چې موږ له یوه لرې ستوري راغلي یو او غواړو اوبه وڅکو. د داستان په ابتدا کې لوستونکی حاضر ده چې دا خبره واوري، دی غواړي چې دا داستان ته د داخلېدو یوه ذریعه ده. لوستونکی فکر کوي چې دی ما ته د ژوند یوه نوې تجربه راښیي په دې شکل. خو که داسې داستان یې چې زه له دښمن سره په جګړه کې یم، دښمن ما ونیسي، دښمن چې ده زر کسه دي، زه یوازې یم او زه په یوه قلا کې بندي کړی یم او ډېر پیرهداران هم را باندې ولاړ دي، او په دې وخت کې نیمه شپه ده، او زه وایم چې دروازه وټکېده او چې وویل چې څوک یې، ویل چې دروازه را خلاصه کو، موږ هغه یو له لرې ستورو راغلي یو تا باسو او دوی ما وباسي. دلته هم دې لرې ستورو نه د ډېر لرې احتمال د موجوداتو خبره ده. په هغه بل داستان کې هم ده، په هغه اول کې مې ممکن ومني، په دې دوم کې د منلو ځکه نه ده چې د داستان غوټه دي، د داستان مشکل دي، د داستان هغه تجربه چې لېږدول کېږي هغه دې په غیر واقعي بنیاد درولې ده. دغسې یو موضوع هم سته.
دغسې موضوع شته ده چې کله چې داستان شروع کوي ستا لاس خلاص دی، ته د داستان دپاره جهان جوړولی شي،
لوستونکی هم درسره منلی شي،
او لوستونکی در سره حاضر دی، ځکه چې د هیڅ نه شروع کوي، سپینه پاڼه مخکې پرته ده، په سپینه پاڼه چې ته هره کلا جوړوي جوړولی شي. مګر که په سپینه پاڼه دی یو وارې ونه جوړه کړله، د دغه ونې په ځای بیا ته د کلا برج نشي جوړولی، د دغه ونې په ځای ته د کلا دیوال نشي راوستلی، د دغه ونې په ځای ته د کلا دروازه نشي راوستلی. نو دا هغه ستونزې دي چې تا په خپله خلق کړي دي، او د هغې سره باید گزاره وکړي. په ادب کې همیشه هم داسې کېږي، په داستان کې، په شعر کې، حتی په سیاسي او ژورنالیستیکي لیکنو کې، کله چې موضوع له یوې زاویې راواخلي د زاویې بدلول ډېر ګران کار دی. ته کولی شې لیدلوری بدل کړي، مګر د لیدلوري د بدلولو لپاره باید چې ته یو کار وکړي، د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، یوه پیښه پیدا شي تا له یو ځای بل ځای بوزي، په هماغه یو آن کې ته نشي کولی چې لیدلوری بدل کړي. نو د رښتیا غونډیتوب خبره هم همدلته ده چې هغه ځای کې چې هیڅ نشته، ته چې هر څه وایې زه درسره منم، مګر هر کاڼی چې خودل کیږي، هر خښته چې خودل کیږي، زما فضا محدودیږي. د دغې خښتې موجودیت ډېر امکانات له منځه وړي او نور امکانات پیدا کوي.
استاد منلی، په دې پښتو ادبي بحثونو کې په افغانستان کې چې کله کره کتنې کېږي، په غونډو کې خبرې کېږي، په یوه کیسه باندې په رښتیا غونډیتوب ډېر ټینګار کېږي. یو اثر به ډېر ښه اثر یا به یو اثر ډېر به کمزوری وي، ډېر عیبونه به نور هم لري، خو د غونډې برخوال معمولا د رښتیا غونډیتوب له زاویې اثر ته ګوري. آیا وجه یې دا ده چې دا اسانه موضوع د زر د لوستونکو ورپام کېږي، ځکه ډېرې خبرې پې کېږي په دې افغاني نقدونو کې، او که دوی یو قسم حساسیت لري، هنري حساسیت لري، داستان واقعا ډېر کمتوری کېږي ورسره، څه چل دی؟
دلته تر ډېره حده هنري فقر مطرح دی. که د ادبیاتو نه لږ ووځو، یو راپورتاژ چې جوړېږي، نو یو څوک د یوې کمرې سره ځي، یوه صحنه عکاسي کوي. د راپورتاژ معنا دا ده چې هغه واقعیت چې څنګه وو هماغسې کمرې راخیستی دی او هماغسې لیدونکي ته ښوول کیږي. که چیرې د راپورتاژ نه زو مستند فلم ته، مستند فلم کې واقعیت دی، مګر دغه واقعیت په یوه صحنه سازۍ کې راځي. په دغه واقعیت کې د فلم جوړونکي ذهني دنیا هم شامله ده.
انتخاب پکې کوي دی،
انتخاب پکې کوي، د خپل نظر پکې داخلي، د خپل نظر په اساس ځینې شیان برجسته کوي، ځینې شیان تتیي. نو په حقیقت کې په مستند فلم کې یو هنري عنصر شته چې په راپورتاژ کې نشته. د دغه هنري عنصر د شتوالي په اساس زه کولی شم چې په یو مستند فلم کې داسې څه هم ومنم چې په واقعیت کې په هغه ځای کې نه وي. د مستند فلم نه راځم هنري فلم ته. په هنري فلم کې زما ډېره تکیه د فلم جوړونکي په داخلي دنیا باندې ده، د فلم جوړونکي په سبجکټیویټي باندې ده، دغه په ذهني تصوراتو باندې
او د فلم په داخلي دنیا باندې ده
او د فلم په داخلي دنیا باندې چې د فلم جوړونکو داخلي دنیا نه سر چناخسته ده نو دلته ځکه دل شي د شان چې حتی په ممکناتو کې هم نوي ورسره ومنم دا کار زوال کوم د دې په خاطر چې د یو عینی واقعیت ترمنځ او د یو ذهنی طرحشي واقعیت ترمنځ او له ذهنه دراوتلی یو حقیقت ترمنځ زه دغه توپیر کولای شم دا توپیر زه هغه وخت کولای شم چې زه د درې واړو ډولو سینماو سره روغ دی ووسم ما هم راپورتاژ لیدلی هم مستند فلم لیدلی او هم هنري فلم لیدلی که چیرې مې دا کار نه کړی او یو هنري فلم داسې یو چاته وښایم چې په عمر کې راپورتاژ نه لیدلی شاید ورته وژاړي شاید ورته وخاندي شاید لکه مشهوره چې کیسه چې ده د سینما پرده په څپلۍ وولي ځکه چې د هغه دپاره د واقعیت او د هنر ترمنځ فاصله نشته
استاد منلی له دې ټولو خبرو نه دا نتیجه اخیستی سو چې رښتیا غونډیتوب که څه هم د داستان لپاره د روایت لپاره یو مهم عنصر دی یو مهمه موضوع ده خو په بیلو بیلو زمانو کې په بیلو بیلو ټولنو کې په بیلو بیلو سبکونو کې او په بیلو بیلو ژانرونو کې فرق لري او که دغه فرق ته متوجه نسو نو بیا شاید دیو اثر پیسه کې زموږ قصاوت په انصاف ولاړ نه وي
رښتیا غونډیتوب یو مطلق مفهوم نه دی رښتیا غونډیتوب نسبی شی دی او هماغه سی چې د داستان په دنیا کې د ادب په دنیا کې د هنر په دنیا کې واقعیتونه اوړي را اوړي هماغه سی رښتیا غونډیتوب هم اوړي را اوړي او هنرمند هغه وخت بریالی دی چې د هنري اثر بیلی بیلی برخی د هنری اثر په چوکاټ کې رښتیا ته ورته وي
موږ په کوڅه او بازار کې هر ورځ کډایان وینو چې نورو ته لاس نیولای وي خلکو ته خوشامند کوي دغه راز په خپلو کلیو شهرونو کې سخیان وینو چې لوی خیرات کړی وي خلک یې په ډوډۍ راغونډ وي او په ده شاباسای وایي او دی د نورو له ستاینو خوند اخلي دا د خیر او صدقې پخوانی ډول دی چې ممکن د بېوسلو د سپکاوي او دغه راز د صدقه ورکوونکو د غرور او په نورو باندې د منت اچولو سبب شي په اوسنۍ زمانه کې د خیر او صدقې لپاره تر ګردو ښه طریقه دا ګڼل کېږي چې شتمن د خیریه مؤسسو له لارې له محتاجو کسانو سره مرسته وکړي د ځینو کسانو په نظر د دې شي ګټه دا ده چې یو خو وګړي پکې په وګړي باندې احسان او منت نشي بارولی بل مرسته د یو چا د خوښۍ په اساس نه بلکې د مقرراتو او اصولو په چوکاټ کې وشل کېږي دغه راز خیریه مؤسسه ممکن اوږد عمر وکړي او تر ډیرو کلونو پورې په منظم ډول فعال واوسي په انګلستان کې یو میلیونر غواړي چې خپل ټول جایداد د سرطان د ناروغیو یوې مؤسسې ته وبخشي څو په دې ډول د دې صاحب العلاج ناروغۍ د ناروغانو خدمت وشي په دې اړه ریپورت وشمه رشیدی لولي
د انګلستان د نارتمبرلند ولایت یو میلیونر خپل د 14 میلیونه ډالر کور او هوټل خرڅوي او غواړي چې دا ټولې پیسې د سرطان د ناروغیو د علاج خیریه مؤسسې ته وبخي پینځه شپېته کلن برین برنی دا فیصله وروسته له هغه وکړه چې د سرطان په ناروغۍ مبتلا مېرمنې له مرګه بچ شوه دغه میلیونر چې د سرطان د ناروغۍ په وجه د خپلې کورنۍ د غړیو پریشانی لیدلې ده اوس غواړي تر وسه وسه د دې ناروغۍ په ختمېدو کې برخه واخلي برین برنی تلګراف رسپانې ته ویلي دي چې غواړم داسې ومرم چې یو غیران هم نه وي راپاته انسان دې نړۍ ته تش لاس راځي او په کار ده چې ورنه تش لاس رخصت واخلي برین برنی هم دا هوټل او د تفریح ځای چې اوسې پلوري 14 کاله پخوا وپیره دغه هوټل او تفریحي ځای په څه باندې شل جیری ومځکه کې ودان شوی دی برین برنی وایي چې دای بعد د خپل جایداد له خرڅولو او د سرطان د علاج خیریه مؤسسې ته د ګردو پیسو له ورکولو وروسته له خپلې شپېته کلنې مېرمنې سره یوه کوچني کور ته کډه وکړي
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه تر بلې اونۍ اجازه غواړو پیسې ته وسئ
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو